پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم، د غرمی 12 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په لړ کې اوري چې د کابل پولیس وای پر کاونټر پارت مؤسسې د حمله په اړه مخکې تر مخکې استخباراتي معلومات نه لرل. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی، په هرات کې د یوې کورنۍ درې کوچنیان په موټر کې د اکسیجن د کمی له کبله مړه شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي هیواد یې له شایي د بندیزونو د زیاتېدو له کبله له خپلې خاورې افغان کډوال وباسي، او امریکا پر ایران نوي بندیزونه لګولي دي. بشپړه خبرونه. د اوروزګان ولایت د ولایتي شورا یو غړی وایي د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې د یوې کورنۍ د ښځو او کوچنیانو په ګډون څلور غړي وژل سوي او یو کوچنی ټپي سوی دی. د ولایتي شورا غړي محمد کریمی نن پنجشنبه سهار ازادي راډیو ته وویل چې بهرنیو ځواکونو دغه برید تېره ورځ ناوخته ماښام مهال د ترینکوټ ښار اړوند د سرتور بابا په سیمه کې پر یوه کور کړی دی. د اوروزګان د ولایتي روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته وویل چې تیر ماښام له یادې سیمې یوازې یو کوچنی ورته وروړل سوی دی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د اوروزګان ولایت امنیې قومندانۍ او د غوڅ ملاتړ د ماموریت له مسؤلینو سره خبرې وکړو، خو معلومات مو ترلاسه نه کړل. خو د دغه ولایت د څلورمې پلې لیوا مسؤلین بیا دا خبرې ردوي چې دلته په هوایي برید کې ملکیان وژل سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دریو ورځو راهیسې افغان او بهرنیو ځواکونو د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند چینو خانقه او سرتور بابا سیمه کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف د ځکني او هوایي عملیات پیل کړي دي. په هرات کې د یوې کورنۍ درې کوچنیان په موټر کې د اکسیجن د کمی له کبله مړه سوي دي. د هرات د حوزوي روغتون مسؤلین وایي چې په یوه موټر کې پاته سویو کوچنیانو ته د کافي اکسیجن نه رسېدو له کبله له مړو سویو څخه دوه یې په موټر کې او یو بل یې په روغتون کې سا ورکړه. د دې روغتون رئیس محمد عارف جلالي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغو کوچنیانو مور او پلار د متوسطه طب په انسټیټیوټ کې ازموینه درلوده. د زیاته کړه
د طفل دختر 8 ساله 4 ساله نو 1 ساله
د وای دوین چونی یو اته کلنه او څلور کلنه او بلې یو کلنه چې پلار یې په موټر کې پرې ایښی وو. هغه په ازموینه بوختو کوچنیان د ګرمي هوا او هو اکسیجن د نشټوالي لکبل له تنفسي ستونزې سره مخامخ شوي. دوه کوچنیان عمل تمرسي او یو کوچنی ژوندۍ وو د روغتون په عاجل اتاق کې سا ورکړه. شاغلی جلالی زیاته کړه چې د دوه کوچنیانو مور او پلار دوی په موټر کې دننه بند پرې ایښی وو او د موټر دروازې او شیشې تړلې وې. په اروپایي شورا کې له شکنجې سره د مبارزې کمیټې په زوره د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال له هغوی سره د جرمني د بد چلند په اړه اندېښنه ښودلې ده. دې کمیټې وروسته له هغه دا اندېښنه څرګنده کړه چې د جرمني چارواکو یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل بیرته افغانستان ته واستول سي شکنجه کړ. د اروپایي شورا د شکنجې ضد کمیټې پرون په خپل راپور کې وویل د جرمني پولیسو د یو افغان پر وړاندې چې په الوتکه کې د ستنېدو پر ضد مقاومت کاوه له شکنجې کار واخیست. دې کمیټې په زوره د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال له هغوی سره د جرمني چارواکو د بد چلند د درولو غوښتنه کړې ده. جرمنی د دې انتقاد په ځواب کې ویلي چې د شکنجې ضد کمیټې دا پیشنهاد یې د دې هیواد له فدرالي پولیسو سره شریک کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی وایي هیواد یې شاید د بندیزونو د زیاتېدو له کبله له خپلې خاورې افغان کډوال وباسي. د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا د عراقچی له قوله ویلي چې ایران په ایران کې دا مهال 3 میلیونه افغان کډوال میشت دي چې 2 میلیونه کاري فرصتونه یې نیولې دي او په کال کې له ایران څخه له 3 تر 5 میلیارد یورو د باندې باسي. نموړی ویلی 200 شپږ اته شپږ زره افغان زده کوونکي چې ایرانی ښوونځیو کې دي او 30 زره په پوهنتونو کې وړیا زده کړې کوي او دا پر ایران زیات مالی فشار راولي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي که پر هیواد بندیزونه زیات اغیز وکړي او د تیلو صادرات یې صفر ته ورسیږي، ایران مجبور دی چې افغان کډوال وباسي. په دې وروستیو کې پر ایران اقتصادي بندیزونه زیات شوي او همدا دلیل دی چې په دې هیواد کې د اقتصادي ستونزو د زیاتوالي له کبله زرګونو افغان کډوال په داوطلبانه توګه له دې هیواده وتلي دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. یو اوس هم یو څو بهرني خبرونه، امریکا پر ایران نوي بندیزونه لګولي دي، دا وروسته له هغه چې تهران د نورو یورانیمو د غني کولو تهدید وکړ. د امریکا نوي بندیزونه د ایران د فلز صنعت هدف ګرځولی. تهران ویلي چې د نړیوالو قدرتونو سره د 2015 کال د موافقې له ځینو ټکو مخ اړوي. نوي بندیزونه د سه شنبې په ورځ اعلان شول او سپینې ماڼۍ ویل چې د ایران د فلز، المونیم، مس او اوسپنې صنعت په نقشه کوي. تر دې یو څو ساعته مخکې ایران ویلي و چې خپل اضافي غني سوي یورانیم او درنی اوبه به نورو هیوادونو ته نه پلوري، ځکه لکه څنګه چې په اټومي موافقه کې راغلی و. همداراز یې خبرداری ورکړ چې په شپیتو ورځو کې به د وسلو جوړولو د کچې یورانیم غني کړي که د نړۍ قدرتونه نوي مذاکرات ونه کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران سره له اټومي موافقې څخه تیر کال خپل هیواد وایست، خو نور 15 قدرتونه جرمني، فرانسه، برتانیه، چین او روسیه د دې موافقې برخه پاتې شول. خو اوس جرمني، فرانسې او برتانیه انتقاد کړی چې ایران یو شمېر داسې اقدامات کړي چې ګواکې د هرکلی په معنا نه دي. دوی تهران ته خبرداری ورکړی چې له موافقې ونه وځي. روسیه بیا ویلي چې واشنگټن د تهران د پرېکړې مسؤلیت پر غاړه لري.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو خبرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځني څپه 12.5 نوي او په یو شمېر شهرونو کې په FM 100.5 څپه اوري. د روانې خبرونې په دوام کې اوري. د کابل پولیس وای پر کاونټر پارت مؤسسې د حمله په اړه استخباراتي معلومات نه لرل. د کندهار ځینې دینی عالمان او عام وګړي د جګړې د بندیدو غوښتنه کوي.
ګر سره په ټول وخت کې دا جنگ کول بد ویل حرام دي، په روژه کې به به حرام.
جګړه خو په هر وخت کې ناروا ده. مسلمان باید چې د مسلمان سره جګړه ونه کړي.
په اورزګان کې د روژې په میاشت کې د شپې له خوا سپورتي سیالي کیږي.
د شپې د لس بجو څخه وروسته شروع کیږي، بیا تر یوې نیمې یا دوه بجو پورې دوام لري.
امریکا پر ایران بندیزونه نور هم زیات کړل. په دې اړه هم توضیح درکو او اونیس پروګرام مخکښ شزه هم خبرو. زموږ اخلا ازادي رادیو اوري. پرون په کابل ښار کې پر کاونټر پارت مؤسسه باندې وسلواله حمله وشوه چې په لړ کې د 15 وسلوالو حمله کوونکو په شمول لستنه ووژل شول او څلروش نور ژوبل شول. د کابل پولیس وای د کاونټر پارت پر دفتر باندې د انتحاري او ډلې سي حمله په اړه لا وړاندې هیڅ ډول استخباراتي معلومات موجود نه ول. دا چې د دې حملې په مخنیوي کې امنیتي چارواکو ناغېړي کړی او کنه دي. د کابل امنیت قومندان سید محمد روشندل وای چې په دې اړه پلټنې کیږي. د دې موضوع نور جزئیات له کابل د فیروزی عزیزی پراپور کې اورو.
که ته هم هر کال په کابل کې د روژې په میاشت کې د وسلوالو مخالفانو په ځانګړې توګه د طالبانو انتحاري حملې زیاتېږي، خو د کابل پولیس وایي چې د چهارشنبې په ورځ په یوه بهرنۍ مؤسسې د حملې په اړه مخکنۍ استخباراتي اطلاع نه درلوده. د کابل امنیه قوماندان سید محمد روشندل وایي چې استخباراتي بنسټونه په دې اړه له پولیس هیڅ استخباراتي اطلاعات نه و شریک کړي. دای وایي موږ ته داسې یوه اطلاع چې په ځانګړې توګه په خیریه مؤسسو باندې حمله کیږي نه وره رسیدلې، خو په عام شکل مو داسې اطلاع ترلاسه کړي وو چې په دولتي او غیر دولتي تاسیساتو حملې کیږي، خو په ځانګړې توګه چې په دې مؤسسې په اړه مو کومه اطلاع نه درلوده. د حملې په اړه د امنیتي بنسټونو بې خبري د امنیتي او استخباراتي بنسټونو ناکامي بلل کیږي. د ولسي جرګې غړی اسدالله شهباز وایي چې په دې اړه د مخکنیو اطلاعاتو نه درلودل د پښتني وړ مسله ده.
ما ته اطلاع کوم مشخص د سرهمي مؤسسې خیریه
خصوصا مسؤلیت امنیتي او کشفي د ای راستا زیر سوال است و چطور
د امنیتی او کشفی بنسټونو مسولیت تر پختنې لاندې دی چې څه ډول د خارپمنس کې امنیتی او امنیتی دروازې شته خو بیا هم حمله کوونکي ځان هدف ته رسوي. تیر ورځ د کابل ښار په شهرناو سیمه کې پنځو انتحاري حمله کوونکو په کاونټر پارت موسسې حمله وکړه. حمله کوونکي چې په سپکو او درنو وسلو سنبال وو د دغې موسسې په داخل کې نږدې شپږ ساعت له افغان امنیتي ځواکونو سره وجنګېدل او بالاخره د امنیتي ځواکونو لوري له منځه یوړل شول. په دغه د کورنیو چار وزارت د سرپرست ویاند نصرت رحمی په وینا د پولیسو په ګډون نه تنه وژل شول او څلیر وشنور ټپیان شول. له روژې یوه ورځ وړاندې اتو انتحاریانو د بغلان په امنیه قمندانۍ حمله وکړه چې د دې ولایت د روغتیایي مسؤلینو په وینا په نتیجه کې لږ تر لږه شل تنه وژل شول او له اویا زیات ټپیان شول. وسلوالو طالبانو د دغې حملې مسؤلیت ومانه خو پوښتنه دا ده چې ولې په روژه میاشت کې د افغانستان په ښارونو کې د طالبان لوري حمله زیاتیږي. طالبان ذبیح الله مجاهد وایي د عقیدتي دلایلو له مخې هر کال د روژې په میاشت کې خپلې حملې دغه ډله زیاتوي. خو پوځي چارو کارپو عتیق الله امرخیل د دغو حملو د مخنیوي په اړه استخباراتي په ځانګړي ډول پر ملي امنیت نیوکه کوي او وایي چې کشفي او امنیتي بنسټونه باید په روژه میاشت کې خپل اظهارات زیات کړي.
امنیتی و کشفی ارگانونه باید صحیح خپل مسئولیت ادا کړي ځکه په
بله
دی وایي کله چې د روژې میاشت پیل شي
بله ادامه ورکړئ
دغه خلک ځکه چې عقیدتي دینو په هر قیمت هر ځای ته ځانونه رسوي. دولت او بهرني ځواکونه باید په دغه میاشت کې په محاربوي او کشفي خپل لومړني عملیات او لومړي نمبر احصارات ولري. هڅه وکړه چې په دې اړه د استخباراتي بنسټونو په ځانګړي ډول د ملي امنیت له عمومي ریاست سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. بل د پولیسو قماندان وایي چې د دغه پیښې د مخنیوي په برخه کې د امنیتي مسؤلینو لوري ناغېړي شوی کنه په اړه به پلټنې او څېړنې وشي.
ډېره مننه فیروزه عزیزی وه چې د کابل د پرونی حملې په اړه معلومات راکول. د دې حملې له کبله په تصویرونو کې داسې ښکاریږي چې ډېر تاوانونه پیښ شوي دي. د ازادي راډیو بل خبریال رحمت الله افغان نن د پیښې ځای ته ورغلی دی او دی به راته ووایي چې د سترګو لیدلی حال یې څه دی. افغان صاحب مهرباني.
بل څروان صاحب له پیښې یوه ورځ وروسته خبریالانو ته اجازه ورکړه سو تر څو پورې د تیرې ورځې د حملې له ځای نه لیدنه وکړي. دي کله چې د ازادي راډیو خبریالانو له نورو خبریالانو سره سیمې ته ولاړو هلته ډېر زیات تلفات اوښتي وو. البته دغه تلفات زیاتره مالی وو، ځانی تلفات نه وو. د کورونا چارو وزارت وایي چې د تېرې ورځې په انتحاري حمله او بیا وروسته ډله ییزه حمله کې تقریبا 9 کسان چې 5 پولیسو وژل شوي دي او 24 نور ټپیان شوي دي. د کاونټر پارت موسسې شاوخوا تقریبا په 500 متري کې هغه ټولې ودانۍ چې زیانمنې شوي دي، شیشې ماتې شوي دي، سخت مالی زیان ورته وختي ده. هلته عیني شاهدانو سره چې ازادي راډیو وکړویول چې نشیدنو ویل چې لومړی یو انتحاري موټر بم حمله وسوه د موسسې په دروازې خوا کې، بیا وروسته څلور کسان انتحاریان دغه انګل ته ننوتل او له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې ښکیل شو. دوی وایي چې یو کس دوه منزل ته ختلی والته په جګړه باندې بوخت خلش پاک ساته. جګړې وروسته دغه جګړه مهار سوله او د انتحاریانو په وژل کېدلو سره دغه جګړه پای ته ورسېدله. دغه د کاونټر پارک موسسې شاوخوا د پاملرنې سینوري دولتي ودانۍ وي، شاوخوا تجارتي ودانۍ وي، سخت زیان لیدلی ده. حتی داسې احساسېږي چې دلته ډېر زیات قوي باروتونه استفاده شوې ده. د کاونټر پارت موسسې چې کوم دیوالونه د غزري دیوالونه یعنی سیمټي دیوالونه د په بشپړ توګه ویجاړ شوي دي. ډېر زیات مالي زیانونه وختي دي. دا چې څومره وختي دي په دې اړه دقیق معلومات اوس نسو ورکولای ځکه چې چارواکو په دې اړه څه ونه ویل او همدارنګه تلفاتو ارقام له اوسه پورې څروان صاحب نه جمع شوي. بله
ډیر مننه رحمت الله افغانو چې په کاونټر پارت مؤسسه د حمله د سترګو لیدلې حال بیانو او سم توجه وکړي اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د متشبسینو علی بورد وایي د هیواد د یو شمیر ولایتونو په روغتونونو کې له داخلي درملو ګټه نه اخیستل کیږي. د دغه بورد مشر رحمدین حاجی اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې د داخلي تولید شویو درملو 25% د هیواد په روغتونونو کې مصرف شي، خو د نوموړي په وینا اوسمهال دغه چاره نه عمل کیږي.
د فابریکداران شکایت لري، دائم ګیله لري، هغه دا دی چې متاسفانه چې دولت هغه د رئیس جمهور فرمان نه تطبیق کوي، کوم چې ویل شوي دي چې 25% باید په تدارکاتو کې او په ټولو دولتي ادارو کې خصوصا په شفخانو او په دې ځای کې باید د دې درمل څخه استفاده وشي.
د افغانستان د متشبسینو علی بورد د معلوماتو له مخې یوازې په کندهار ولایت کې دوه د درملو تولیدونکي فابریکې او 18 شرکتونه موجود دي چې شاوخوا 2,500 کسان پکې په کاروبار بوخت دي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي له دوه ورځو را په دې خوا په دغه ولایت کې د غوښو کاروباریانو کاربندیز کړی دی. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې مشر نصیر احمد علمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې د پکتیا ولایت د ښاروالۍ لوري پر قصابیو لوړ لګښت وضع کولو له امله دغه کسانو کاربندیز کړی.
کسایی که گوشت ارزه میکنن، تاجرهای گوشت وارد میکنن، کنه با مشکل مواجه شدین نیجا از طرف شاروالی بدون از این قانون یاد نظر بگیرن نسنامه رو تعیین کردیم. سر سطور خصوصی تمام کاروباری هایی که کاروبار گوشت و قصابی ها رو میکنن یا مسدود هستن و نمیخواییم که نرخ بالای ما اینجا یا بگذارند.
خغلی علمیار وایی په ورځنی جول په دغه ولایت کې تر 150 مالونه ذبح کیږي او ګڼې قصابۍ فعالیت کوي. قلو دوه ورځو را په دې خوا په دې ولایت کې غوښه نه پیدا کیږي. د کابل په شازا سرای کې څو بهرنی اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 8 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلدارې 540 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا اسادي رادیو وبردل ساعت 12 بجې او 12 دقیقې دي. وسم یو نړیواله او سیمایزه موضوع. متحده ایالاتونو پرون د ایران په څو مهمو صنعتي برخو بندیزونه لګولې دي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ ویلي ایران د نورو اقداماتو ته هم پته موي. ایران بیا د نړۍ اتمي قدرتونو ته شپېته ورځې وخت ورکړی چې د دغه هیواد په وړاندې د امریکا د بندیزونو پر ضد ودرې شي. صفی الله ستانکزی دا موضوع تعقیب کړی او همدا شیبه استودیو ته راغلی ورته هرکلی وایم. ستانکزی صاحب، که زموږ اوریدونکو ته اول دا ووایي چې د ایران د صنعت پر کومو برخو نوی بندیزونه لګول شوي دي؟
امریکا متحده ایالاتونو پرون چهارشنبه د ایران د اوسپنې، فولادو، المونیم او مسو پر صنعت باندې بندیزونه لګولی دي. دا د ایران لپاره د غیر نفتي برخو تر ټولو ډیر عاید جوړوي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي ایران باید د نورو اقداماتو په تمه هم وي، خو دا چې په خپل چلند کې اساسي بدلون راولي. امریکا متحده ایالاتونه وایي چې ایران د 2015 کال له اټومي تړون نه راوروسته ډېرې پیسې پیدا کړي دي او مکه ترهګری تمویل کړی. دا ترهګری ډلې روزلی دي نیابتي جګړې په مخ تاوړي. په همدې خاطر باندې او په همدارنګ په خپل دننه په ایران کې هم د خلکو د بشري حقوقو تر پښو لاندې کړی. په همدې خاطر هم امریکا د ایران په چلند کې اساسي بدلون غواړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تیر کال له ایران سره د نړۍ د اټومي قدرتونو له موافقې ووت چې په 2015 کال کې لاسلیک شوی و. له دې وروسته امریکا لک تر لګه دوه واري لوی بندیزونه په ایران باندې ولګول چې د ایران بانکی او مالی سکتور هم دارنګ د تیلو برخه تر بندیز لاندې راوستله. پورستی اقدام کې امریکا متحده ایالاتونو د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو ډله د بهرنۍ تروریستانو په لیست کې شامل کړه. سپاه هم په جواب کې په سیمه کې د امریکا د مرکزی قماندې اسنتکام تړلې ځواکونه تروریستان وبلل. باید ویم چې له تیلو پرته د ایران د اوسپنې، فولاد او صنعت تی برخې د دغه هیواد مجموعاً 4% عایدات جوړوي. یوازې له اوسپنې او فولادو د دغه هیواد عایدات تیر کال 3.9 میلیارد ډالر ته رسیدل.
بله، ایران اوس د امریکا د نوو بندیزونو د اعلان په ځواب کې څه ویلي دی او کنه؟
ایران خو تازه د دغو بندیزونو نه لږ وخت تیریږي، ځکه چې په امریکا کې خو پرون د ایران او د امریکا وخت به سره اغوي. ایران تازه خبرګون نه دی خودلی، نو ممکن د ورځې په جریان کې څه ووایي. خو پرون یو کال له هغه وخته تیر شو چې امریکا د ایران سره د اټومي موافقې ووت. د ایران ولسمشر په همدې مناسبت پرون خبرې وکړلې، هغه ګواښ وکړ چې د برجام یا د نړۍ له اټومي قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي موافقې له ځینو ژمنو به تیریږي. ده وویل چې سر له ننه به ایران غنی شوي یورانیم او درنې اوبه په نورو هیوادونو باندې نه خرڅوي. دا هغه څه و چې ایران د 2015 کال په اټومي تړون کې ورته ژمن پاتې شوی و. هغه وویل د 2015 کال په اټومي تړون کې 15 پاتې هیوادونه به 16 ورځې وخت ولري چې بیرته د ایران ګټې تامین شي، مخصوصا د تیل او بانکي سکتور په برخه کې. د ایران د دغه دریز په وړاندې فرانسې، جرمني او بریتانیا چې د همدغه 2015 کال د اټومي تړون درې مهم غړي هم دي، دوی غبرګون ښودلی دی او د ایران له دې اقدامه اندېښنه ښودلې ده. دوی همداراز تهران ګواښلی چې اټومي موافقه پرې نږدي. روسیا بیا د ایران په خوا ده. روسیې ویلي امریکا باید د ایران د دې پرېکړې لپاره ملامت وبلل شي.
ډېره مننه ستانکزی صاحب. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی وایي هیواد یې شاید بندیزونو د زیاتېدو له امله له خپلې خاورې افغان کډوالو باسي. دا هم د ایران یو ډول غبرګون موږ ګڼلی شو. دوی داسې فکر کوي چې امریکایان په افغانستان کې حضور لري، نو که په هر ډول په افغانستان فشار راوړل کېږي نو په حقیقت کې په امریکا هم فشار راوړل کېږي.
دوی ویلی دی که زمونږ د تیلو او نورو صنعتي برخو باندې تحریمونه زیات شي، موږ به ډیر عواید له لاسه ورکړو او دا به پخپله مونږ ایرانیان تر فشار لاندې راولي. نو دا یوه لاره بللې ده چې هلته میشت افغانان له دې هیواده ووځي.
ډیره مننه له تاسو نه. بیا به م اوریدونکو ته د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال د څرګندونو په باب لږ وروسته معلومات ورکړو.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو خبرونې د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شئ او هم موضوعات کتلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته په یاد لرئ: azadiradio.com یا azadiradio.org. د کندهار اوسیدونکي وایي د جګړې دوام د هیواد مهم بنسټونه کمزوري کوي او یوازې افغانان پکې قرباني کیږي. نو لازم ده چې د جګړې لوري اوربند او سوله وکوي. په عین وخت کې د دغه ولایت دینی عالمانو د روژې په رارسېدو سره د جماعتونو له منبرونو د جګړې په شکلو غاړو د اوربند ژغ کړی دی. په دې اړه له کندهاره د صادق رښتینی راپور واورئ.
د روژې په مبارکه میاشت کې په هیواد کې د جګړو دوام د کندهار شاریان اندېښمن کړي دي. خلک وایي په جګړه کې ټول د افغانانو وینه تویږي او د جګړو دوام د هیواد مهم بنسټونه ځپي. دوی د روژې په میاشت کې د جګړې لشکېلو دواړو غاړو څخه د سمدستي اوربند او سولې غوښتنه کوي. عثمان برکت او عصمت الله ازادي راډیو ته وویل وسله وال د نور د وینې تویدنې پر ځای د سولې او روغې جوړې سیاست غوره کړي.
روژه په اسلام کې ځنګړی ارزښت لري. داسې یو میاشت د وسلوالو طالبانو افغان امنیتي ځواکونو څخه مهیله او غوښتنه داده د افغانستان د یو فرق په حیث چې په روژه کې اوربند اعلان کړي او د وین تویول څخه لاس واخلي. دا اوربند به د سولې لپاره یو بهترین فرصت شي او د سولې پر وسلو کې به بهترین اقدام وبل.
روژه مبارکه میاشت او په دې مبارکه میاشت کې مو د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو څخه هیله ده چې اوربند اعلان کړي او د وین تویول څخه لاس واخلي.
د هیواد په یو شمیر سیمو کې ورستی تاوتریخوالی د عامو خلکو تر څنګ دینی عالمان هم خواشینی کړي او په هیواد کې د شخړې د سمدستي درېدو غوښتنه کوي. د کندهار د دینی عالمانو د شورا رئیس مولوی عبیدالله فیضانی او مولوی رحیم الله چې د روژې پر رسېدو سره د جماعتونو له منبرونو هم د جګړې په شکیلو غاړو د اوربند ژغ کړي، د ازادي راډیو سره په خبرو کې د جګړې د درېدو غوښتنه کوي او د بیګنا انسانانو وینې تویول حرام ګڼي.
د روژې په میاشت کې هر مسلمان مکلف دی که په کور کې یا که څوک روژې یې پوسوي نو دوی باید د خوراک او د چټک څخه چې دغه د خوله بند یې دغه د الله لعاب څخه خوله بند وي. دا چې دغه د قتل کوي یا بل یې وژني یا بل مسلمان ته ضرر رسوي، هغه یوه ډلې که بله ډلې پر دا دواړه باید دغه د سره کښېني او خپل مابین کې سره ورونه شي. دا په روژه پورې اړه هم اړه نه دي. ګر سره په ټولو وخت کې دا جنګ کول بد ویل حرام دي. په روژه کې به بهي حرام دي.
جګړه خو په هر وخت کې ناروا ده. په هر وخت کې که روژه یې که د روژې څخه مخکې وي که د روژې څخه وروسته وي، جګړه خو نه ده. مسلمان باید چې د مسلمان سره جګړه ونه کړي. مسلمانان چې دي انما المؤمنون اخوتنا الله تعالی جل شانه هم داسې نه یو آیات شریف په قران زم شان کې د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر خوله باندې مشته بیان کړی دي چې مسلمانان ټول سره ورونه دي.
د کندهار اوسیدونکو او دینی عالمان پر داسې محل د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د اوربند غوښتنه کوي چې دا محل د کندهار په شمالي او شمال ختیځ ولسوالیو کې تر بل هر وخت د نامنوي پیښې زیاتې سي.
مخکمه ویل چې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی وایي هیواد یې شایې د بندیزونو د سیاسي ډول له امله له خپلې خاورې افغان کډوال وباسي. د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا د عراقچی په قول ویلي په ایران کې دا مهال 3 میلیونه افغان کډوال میشتي چې 2 میلیونه کاري فرصتونه یې نیولي او په کالني ډول له ایرانه له 3 تر 5 میلیارده یورو باسي. نوموړي همداراز ویلي 2,8 زره افغان زده کوونکي په ایراني ښوونځیو کې او 3,000 په پوهنتونونو کې وړیا زده کړې کوي چې دا پر ایران زیات مالی فشار راوړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر همداراز ویلي که پر هیواد یې بندیزونه زیات اغیز وکړي او د تیلو صادرات صفر شي ایران مجبور دی چې افغان کډوال وباسي. په وروستیو کې پر ایران اقتصادي بندیزونه زیات شوي او همدا دلیل دی چې په دې هیواد کې د اقتصادي ستونزو د زیاتوالي له امله زرګونه افغان کډوال په داوطلبانه ډول له دې هیواده وتلي دي. په وروستیو 2 کلونو کې تر بل هر وخت له ایران څخه ډیر افغان کډوال په خپل خوش افغانستان ته راغلي دي. یو شمیر نورو هڅه کړې ده چې ترکیه او نورو هیوادونو ته پناه یوسي.
بالکل د اسلام نه خلاف کار دی چې څوک د روژې مبارک میاش کې پرور وژنه کوي. دا سایګان زمونږ ټول دښمنان دي. یو نه غواړي افغانستان پیشرفت وکړي. روژه مبارک میاش ته چې ټول مسلمانان پکې یو کېږي عبادتونه کوي. اسلام د سولې دین دی.
دا سوچ کو نه دا او رمضان کې دا کار چې چا کړی دی او ډیره ګناه ځان باندې نه مننه دي. ډیر ماشومان زخمیان دي او ډیره مرګ دي. دا کار سوچ کو نه دا څو ډیر فقیران په دې کې زخمی شوی دي. ډوډۍ په سی وتلی و نو دا کار بالکل ګناه دی.
اسلام خدا وای سی په روزه کې جنگ جدل دی خپل بالکل آرام ده.
مې دروځي د امن میاشه سرکش شیطانان الله جل جلاله ټول تړلې دي. مې موږ آرام وسې کو د یو لس میاشه موږ دغه مسلمان وسې کو څنګه چې پروژې کو مسلمان ها مسلمان دی چې څنګه ای ځون ته خوخي بل ته خوخي د خپل مسلمان ورور دی بل مسلمان حتی موږ نه کافر ته zarar ونه رسېږي.
تاسو زموږ شغله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ چپه 12.5 او اف ام 3.15 چپه اوري. همدارس د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ له لارې اوریدای شي. زموږ د وی پانې پته ده ازادي رادیو.com یا ازادي رادیو.org.
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي. دی موږ دی ته و حساب
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت و تکرایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی په چپوکی پروگرام که هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل ازادی رادیو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
شفیع الله افغان د هلمند له ناوی ولسوالۍ څخه لیکي پر ایران د امریکا د بندیزونو بای به افغانان پرې کوي ځکه هغه متل دی چې وشته ول چې کومه ځای دي سم دی. محمد قاسم ځواک د هلمند له ولایت لیکي وایي طالبان باید په روژه کې اوربند وکړي ځکه ولسمشر غني 15 تنه طالبان د زندانه ایله کوي او خلک اوربند ته ډیر انتظار دي. نصرت الله امن دوست له کندهار لیکي طالبان باور لري چې انتخابات نشي ګټلی. اوس په جګړه کې دوام ساتي. موږ د طالبانو څخه غواړو چې سوله وکړي او اسلام ومني. نور محمد حقیار د هلمند ل چا انجیر څخه لیکلی دی، وای په هیواد کې د جنگ او هوایی بریدو انتحاری بریدو زور اخیستلو سره بیا هم سولې ته خوشبینه یو، ځکه چې مذاکرات شروع دي او د جنگ څخه د راوتلو بل لار نه لرو. تاسو زموږ اخلاق ازادي راډیو اورئ.